ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی یعنی ساجمل او ټکنیکی همکار اسحاق اميري سلامونه او نیکی هیلې ومني په د پېښور په پندو روډ نن سهار شوې د یوې چودنې حال درکو یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات مو درله هم راوړي د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به ونی د خبرونه تړون واوري فاول خبرونه دانی ساجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی نن په پیښور کې چاودنه شوې ده چې پکې درې تنه زخمیان شوې دي په هرات کې نامعلومه وسلوالو په دوه خزینه پولیسو ډزې کړې دي چې پکې دواړه زخمیان شوې دي او د اردن چارواکي وایي د هیواد ساتونکي هغه 12 تنه وژلي دي چې د شام له لورې اردن ته د اورېدو هڅه کوله اوستا خبرونه تفصیل نن سار په پیښور کوهات روډ له پندو چوک سره نږدې چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي د پیښور پولیس چارواکو مشال لډیو ته ویلي دي په چاودنه کې د یوې مدرسې د مشر قاضي صلاح الدین ګاډۍ په نخه کړل شوې چې پکې نوموړي سره د دوو ملګرو ژوبل شوي دي د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې د پاکستان فوج وایي د خیبر پختونخوا د چارسدې په باچا خان پوهنتون له بریدګرو سره د مرستو په تور یې 15 تنه نیولې دي پرون د پیښور په کور هډکوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویاند آسیم باجوا خبریالانو ته وویل له بریدګرو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سمو د وړاندې د ودانې په جوړولو کې کار کړی وو آسیم باجوا بیا د برید کوونکو په اړه زیاتوي
یہ جو دہشت گرد ہیں ان میں سے امیر رحمان
کم چی برید کون کی پہاڑے کے امیر رحمان دے جنوبی وزیرستان اسی دن کے دہاغا پورا پیجندن شوی دا دا پاتے درے برید کون کو دا ڈی این اے نمونی اخستی شوی دی او دا پیجندن عمل یہ روان دے او مرحلہ بانے ہم چا دا سی ندی ویلی چی گنے دا افغان حکومت لخوا دا سی سکیدل بلکہ دا سی ویلی شوی دی چی افغانستان نکیدل
پر بچا خان پوهنتون د تیرې چهارشنبه په ورځ د وسلوالو په برید کې د یو پروفیسر په ګډون یو شتنه وجل شو د پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي بچا خان یونیورسيټي به د ګل پر ورځ د زده کوونکو لپاره بیرته پرانستل شي د افغانستان د سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره د قطر په دوحا کې روانه ده د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد زلان نن مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې په لومړۍ ورځ په ښه توګه پای ته ورسېده او په دویمه ورځ کې د جګړې په ختمېدو د بشري حقونو او ښځو په برخه کې خبرې کیږي د افغانستان د سولې په هدف دا غیر رسمي خبرې د پګواش په نوم نړیوالې موسسې په مرسته جوړې شوې ده په غونډه کې د بېلابېلو ډلو 1500 کسانو برخه اخیستي او طالبان هم د خپل سیاسي استازو ګډون پکې تایید کړی دی خو د افغانستان د حکومت په استازیتوب پکې چا برخه نه ده اخیستي د هرات امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار په دوه خزینه پولیسو د نامعلومو وسلوالو لخوا حمله شوې ده د هرات امنیه کمانډاني ویاند عبدالروف احمدین مشال ریډیو ته ویلي چې دا پولیس د هرات په خار کې د دوه موټر سایکل چلوونکو لخوا په ډزو وشتل شوې او سخت زخمیان شوې دي د ننګرهار د هسکی مینه ولسوالۍ په چونګي سیمه کې په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې 15 وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي نن مشال ریډیو ته ویل د یاد بریدونه تیر شپه ناوخته هغه مهال شوي چې داعش وسلوال په یو مرکز کې راټول شوي وو خوګیاڼي وایي چې په یادو هوایي بریدونو کې عامو وګړو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې داعش وسلوالو په دې اړه رسنیو ته لاس نه دی ویلی د روس پوځي چارواکي وایي سږ کال د هیواد پوځ له پاکستاني پوځیانو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړي مشکونه دي د روس د پوځ یو چارواکي جنرال اولیګ سالیوکوف د جنوري په 28مه ویلي دي په غریزو سیمو کې د خاص مشکونه د اغو وو نړیوالو پوځي مشکونو برخه ده چې سږ کال یې د روس مکني ځواکونه د کولو پلان لري نوموړي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دا پوځي مشکونه به کله ترسره کیږي د خبرینه تاسو د مشال ریډیو نوره د ډیرا اسماعیل خان د یو شخصي سکول استادانو کولی ست کوون کی وای د بد امنه د ختمولو لپاره د تعلیم ادارو ضرورت ته پرون په منیزابات کې په اقبال ایګل پبلک سکول کې دامن روس علمان سره شو په دغه موقع د یاد سکول مشر ایت الله مسعود مشال ریډیو ته ویل کبایلی ول سامان غواړي او دامن راوستلو لپاره دوی په سکولونو کې داسې غونډې او پروګرامونه ترسره کوي د اردن چارواکي وایي د حیوانات ساتونکو یې هغه دولس تنه وژلي دي چې د شام له لورې یې اردن ته د اوړېدو هڅه کوله. د اردن پوځ ویلي دي په یادو کسانو کې له ځینو سره وسلې وي او ځینې بیا شام ته په بیرته تللو کې بریالي شوي دي. سرحدي ځواکونو د دغو کسانو نه شاوخوا 2 میلیونه د منشیاتو کڅوړې هم ترلاسه کړي دي. په شام کې فعالان وایي د هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. فعالان وایي شک کېږي چې د هوایي بریدونه د روسي جنگي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برېټانیا کې دی ویلي دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې په خشام کلي د جنوري په 13مه هوایي بریدونه شوي دي. رپورټونه وایي د دې ادعاو په خپلواکه توګه پخلی نه دی شوی. د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واورې طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی دی. د نیویارک گورنر انډریو کومو د جنوري په 13مه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. له دې وړاندې د امریکا په لسو نورو ریاستونو کې هم د هنګامي حالاتو اعلانونه شوي دي. په نیویارک کې په ټولو غیر ضروري سفرونو بندیز لګول شوی دی. د دې طوفان له وجې د لږ تر لږه 1100 کسانو د مړه کېدو خبرونه دي چې پکې زیاتره د ټرافیکي پیښو له وجې شوي دي. او اخیری خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران د دوه اړخیزه اړیکو د پراختیا او پراتلونکو 100 کلونو کې 640 ډالرو ته د تجارت په زیاتولو سلا شوي دي. ولسمشر روحانی دغه څرګندونې پرون په تهران کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره تر لیدنې وروسته کړې دي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکارې انیسا اجمل وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې د سر موضوعات دادي. د پاکستانی پوز ویان وایي په باچا خان په هنتون برید کوونکی افغانستان کې تربیه شوی وو.
افغانستان میں تیار ہوئے تو ہم چیک پوسٹ کے علاقے سے انہوں نے اور وہاں سے پھر وہ یونیورسٹی کے اندر گھسے.
چار سدہ کے باچا خان پہنتن دا غمی دن پس ولس پس حال لے
او دا خلق و پردون کے خوب حراس او غیرہ او غدر چکم محسوسی کیا گا وزم شتا دے
پونی دا خپرونا تڑون کے بعد شمالی وزیرستان پاڑا واوری.
په شمالی وزیرستان سے دوی غټه غټه قبیلې دي چې هغه باز دي پاغه سے یو دی وزیر او بل دی داوړ.
قبیلی سیمه سیما او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسې. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال لیډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شي مونږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. ورزو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورزو. نن سهار د پیښور په کلیواله سیمه پندور روډ کې یوې 14 دریو کسانو ته زخمیان کړي دي. په دې اړه باندې زلان یوسف زی دا تفصیل راکړي.
او د هغې وروسته یې د نورې درملنې لپاره لیډرډینګ هاسپټال ته وړي دي. د پولیسو د وینا تر مخه دغه بارودي مواد چې وو د روډ په غاړه باندې له مخکې پرویکل شوي وو او 14 کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره یې په دغه سیمه کې عملیات هم پیل کړي دي. تر اوسه پورې دا چې له هېڅ قسمه رسنیو ته یا مشال ریډیو ته دا چې اعلانونه راغلي چې ګنې کومې وسلوالې ډلې یا چاله دغې بدن چلنې کله په غاړه اخیستي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زلان یوسف زی چې د پیښور نه مختصر حال راکولو په پندور روډ شوې د نن یوې 14 چې صرف 3 کسانو ته معمولي زخمونه ورکړي دي. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د پاکستان پوسټ پر باچا خان پونتون برید کې ککړ د 5 سہولتکارانو د نیولو داوا کړې او ویلي دي چې دا برید په افغانستان کې تنظیم شوی وو. د پوسټ د اماړیکو دفتر یا ISPR ویاند لیفټنن جنرال عاصم باجوا په پیښور کې پرون د پوسټ د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې د برید پر مهال افغانستان لس ځله ټلیفون کالونه راغلي ول. نوموړي وویل چې نیول شوي کسان ریاض، عادل، نورالله، ابراهیم او ضیا نومیږي. نوموړي په خبري کانفرنس کې پر پوهنتون د برید په اړه نور تفصیلات شریک کړل. دغه غونډې ته زموږ همکار ځلاند یوسفزی هم ورغلی و او دا تفصیل برابر کړی.
د پېښور په کور هډکوارټر کې د باچا خان پوهنتون وسلوال برید د پلټنو په اړه د پوز د سرلخکر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د لوړې پایې پوځي غونډه وشوه. د غونډې وروسته د آی اس پی آر مشر لیفټننټ جنرال آسم باجوا د باچا خان پوهنتون د وسلوال برید د پلټنو تفصیل یوې خبري غونډې ته په ډاګه کړو. د آسم باجوا په وینا په باچا خان پوهنتون باندې برید کوونکو ته زمینه برابرونکي 15 کسان ریاض، عادل، نورالله، ابراهیم او ضیا یې گرفتار کړی دي او د نورو کسانو د گرفتارۍ هڅې روانې دي. وسلوال په افغانستان کې تیار شول. تورخم چیک پوسټ باندې د یو عام وګړي په حیث د پولیسو دیخوا راوړېدل. یو بل وسلوال چې لا گرفتار شوی نه دی، نو ځکه یې زه نوم په ډاګه کول نه غواړم، هغه دغه برید کوونکي د عامو سپرلو په ګاډو کې تر مردانه پورې راورسول او په مردان کې د عادل او ریاض په نوم مرسته کوونکو ته وسپارل. په مردان 400 سرک باندې په دوو کورونو کې دغه وسلوال اوساتل شول. د نور الله په نوم یو بل مرسته کوونکی رکشه په بیا واخستا او بیا د برید پرواز یې په دغه رکشه کې برید کوونکی تر پوهنتون راورسول او د غنو په پټی کې کوس کړل. چرته نه چې بیا هغوی پوهنتون ته ورننه وتل. نوموړي زیاته کړه چې د عادل په نوم مرسته کوونکی مستری دی. لبری دا سوره جوړان دی په باچا خان پوهنتون کې د ودانۍ جوړولو کار کړی وو او د پوهنتون نقشه او معلومات یې برابر کړی وو. کوم چې برید کوونکی وو په هغه کې امیر رحمان د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی وو. د هغه پوره پیژندنه شوې ده او د نادری نه یې تصدیق هم شوی دی. د پاتې درې برید کوونکو د ډی این اې نمونې اخیستي شوي دي او د پیژندنې عمل یې روان دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې د ایس پی آر مشر آسم باجوا وویل چې دوی هیڅکله هم په وسلوالو بریدونو کې په افغان حکومت باندې تور نه دی پورې کړی. په یو مرحله باندې هم چا داسې نه دي ویلي چې د افغان حکومت لخوا داسې څه کېدل، بلکې داسې ویلي شوي دي چې له افغانستان نه کېدل. د کومې علاقې نه چې کېدو هلته هغه وخت وسلوال موجود وو، د افغانستان موبایل نمبر یې استعمالوو او دلته یې خلکو سره رابطې کولې او د برید کمانډر یې هم کول. خبری غونډې ته د باچا خان پوهنتون د پلټنو تفصیل د نقشو او سلایډونو له لارې ورکړی شو. د پړې په غاړه اخستلو په وخت د تحریک طالبان د رادمخیل ډلې د مشر خلیفه عمر منصور او د یو خبریال ترمنځ ټلیفوني خبرې هم غونډې ته واورول شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه تاسو واورېدل چې د پاکستان پوځ داوه کړې چې د 400 حمله له افغانستانه تنظیمېده او په دې لړ کې ثبوتونه افغان حکومت ته ورکړي. دا چې پاکستان او افغانستان څنګه کولی شي د وسلوالو خلاف موثره کاروایی وکړي. په اسلام آباد کې د مشال خبریال سیاز مساخیل د دفاعي چارو کارپو او د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د پاکستان دې تګلارې ته څنګه ګوري چې په میډیا د بیانونو پر د حملې په اړه ثبوتونه له افغانستان سره شریک کړي. راځي چې وای دا ورونو نو موړی وای
زما په خیر باندې خو ډېر ښه چې کوم ډیپلوماټي دغه دي دا ذریعې دي هغه باندې تاسو خپل هر ثبوت دی که تاسو تشویش دی هغه هغې ته وړاندې کولی شئ. خو ډېر ښه دغه دی، دغه هم غیر ضروري چې کوم ورکړی وو چې د افغان خاورې نه شوي، دغه نه شوي، هر چا ته پته دی کوم ځای نه شوي. ضروري نه دی چې بیان په دې باندې ورکړي تاسو. ګوره د نیټو خو اوس افغانستان کې هسې سوای د هوایي شری سره کوم دغه دی دا طاقت دی دغه استعمال کولی شي، خو هغه داسې قسم قوتونو هغه داسې مؤثر نه تر څو پورې چې ډېر ښه استخباراتي معلومات. نو زما په خیال باندې دا هغې نه دا غوښتنه کول چې تاسو کاروایی وکړي دا زما په خیال باندې ممکن نه ده.
نیټو سره سر تاسو وی چې هغې نشي کولی چې هغې داسې معاملو کې پریوزي، افغانستان توان نه لري، پاکستان سره حق نشته، حل سر څه وینې د دې مسلې؟
نو حل خو دا دی که نه چې کوم شکایتونه هغې سره دي او کوم شکایتونه موږ سره دي، نو باید د دې په دغه کې چې کوم دغه دی امن راوستل پوره منطقه کې پکار دي. کنه صرف د کرخې یو اړخ ته خو امن نشي راتلی، دا ممکن نه دي چې کرخې یو اړخ ته امن راشي. نو د دواړو اړخو ته به امن راځي. هغه بیا چې کله دواړه ملکونه دا وکړي او یو بل باندې دا چې کوم بې اعتباري ده، یو بل باندې د دې دا یقین نشته چې هغه دغه مدد کوي، چې کله دی دغه لوزنامه وشي افغانستان کې د مزاحمت او دغه حکومت ترمنځ دغه وشي، دا فهمتو شي زما په خیال باندې دا قوتونه بیا په خپل رو ختمي بل دار چې طریقې کار فرض کتا سو دغه خلاف دغه کوي نه کې صرف دا خوره ده چې تاسو فوج ورولې گئے او غلطه کاروایو کې هغه به واپس راشي هغه زموږ د خپل کله کمزور ده ته خلک د فسرې کول قوت نه لري یو یو دغه تاسو دغه ګوره کنه مدرسو خلاف موږ دغه کو دا کاروایي کو دغه کو د دې اشتهات راولو هغه درجه شروع شي بیا وروسته دې تر کیسه نه کیږي لکه پورا یو اچھا اعظم متوي کنه سیاسي اعظم او عسکري اعظم دې سو پورې چې دغه نشوي دې کې پورا قوت نه وي او بیا وروسته کېدل نه دي پکې
د ځوانانو غږ
تما په خپل مومند کې کیډټ کالج چرته لاړه
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
دي موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومن دا یو ساده خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر یو نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای
اوریدونکو مشال رادیو ته وګورئ په باچا خان پونتون د تیر چهارشنبه په ورځ د وسلوالو برید وروسته پرون په سلورمه ورځ د چهارسده ضلع بازارونو او مارکیټونو بیا پرانستل شو په چهارسده ښار کې اوسیدونکي دغه پیښې ډېر زیات غمجن کړي دي دوی وایي چې دې پیښې د ماشومانو په ذهن ډېر اثر کړی او ویرې ترهې سره مخ دي له چهارسده نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد نور تفصیل سره
دا چهارسده د دکاندارانو د اتحادی یو مشر حاجی فضل غنی مشال لیډو ته په دې باب لوای
درې ورځې تاجر اتحاد د سوق اعلان کړو بازار مکمل بند درې ورځې نه پس زمونږه مطلب چې بازار کولاو شو او د خلکو په وړاندې کې خوب حراس او غیره او غدل چې کوم محسوسي غو وسم شته د نن نه چې یو کال یو میش سلو ورځې مخکې کوم درد مونږ تر رسیدلې هغه درد بیا راورسید مونږ ته
بل خو هم د چهارسده سراجلی چې زده کوونکې دی وای که هم د ژوند هلې ځلې واپس شروع شوې دي خو له خلکو او په خصوص سوتګه ماشومان او د هغوی مور پلار اوس هم په ذهنونو بد اغیز دی او زیاتره خلک غمجن دي
کوم چې دغه حمله مخکې کوم رونق خلکو کې کوم چهل پهلو بازارونو کې مونږ کوم چهل پهل دي د ماشومان چې په لار سکول تتل یا په چټه کې راتل دای په مخ چې با کوم رڼاګان وي کوم خندګان وي هغه شن خندګان او رڼاګان تر اوسه پورې واپس نه دی راغلي او ایبن دا چې تاسو نن هم سکولونو ته ورشي نو ماشومانو کچ ډیر زیات کم ده
متهر شاه یو ډرایور وای چې دا یو داسې سانه هوا چې هر یو کور او هر یو کس غمجن کړي دي
سنانه خپدي ماشومان په ذهن باندې بد اثر پروته دی دکانونو اوس په مزه مزه کولاوی کی کارونو تخپل دروځي او پیزا اوس هم غمجن ده او ماشومان چې کوم دي داوی په ذهن باندې ډیر زیات اثر پروته او وی سکول د نزي داوی په ذهن کې آیار ده
د پامل دا چې دروانې میشتې په شلم نیټه د چهارشنبه په ورځ بچا خان په هنتون باندې سلور وسلواله برت کړو چې پکې یوشت پورې کسان وجل شي وي دي په وجل شوی کسانو کې د پهنتون استاد د کونکي او د پهنتون ساتونکو هم شامل دي بلخو د چهارسده لوی اسپیټال کې د بی علاج د پاره پراته پنځه کسان هم د علاج مالجی رستو خپل کورون ته لګل شوی دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په خیبر پښتونخوا کې د بیلابیلو تعلیمي ادارو استادان وایي ځینې قوتونه غواړي چې د پښتنو ځوانانو تعلیم ترلاسه د پښتنو ځوانان تعلیم ترلاسه کړي او باید حکومت د ټولو په خاصه توګه د لرو پرتو سیمو تعلیمي ادارو ته سم امنیت ورکړي د چهارسدې په باچا خان یونیورسټۍ د وسلوالو د برید وروسته د غلطه جمعې په ورځ د مختلفو پوهنتونونو استادانو یوه غونډه وشوه په پېښور کې د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر جمیل چترالی پرون له مشال لیډیو سره په مرکه کې ویل چې د باچا خان یونیورسټۍ د پېښو وروسته د مختلفو تعلیمي ادارو زده کوونکو د امنیت په اړه اندېښمن کړي د جمیل چترالی سره زموږ همکار یعنی ساجمل مرکه کړي او نو جمیل چترالی وای
پدې په بنیادی مقاصد یو خو د صوبی ټول وی سیز تل وخته چې هغه سره یو خپل یونټي او یو سالیډریټي شو کی دویم حکومت نه مطالبه وکړه چې په یونیورسټیز کې بالعموم او په خبر په هنتون چې په سکیورټي حالات داسې دي چې دې کې خصوصي اقدامات پکار دي او غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې دلته د اف سی ډیپلایمنت شي ځکه چې پولیس به انتها قربانې دي خو بیا هم دا ناکافی دی ځکه چې په دې ادارو کې د پښتونخوا د مستقبل زلمه پروت دی.
بل جمیل چترالی سے په دې روسیو کې کله چې د آرمی پبلک سکول هغه په خوښه نو بیا په مختلفو ځایونو کې خاص کر زموږ د خبر پښتونخوا د حکومت خبرو کو په ځینو سکولونو ته ځینې ادارو ته سکیورټي هم ورکړي و. تاسو دغه ټول حالات نه مطمئن یې دغه سکیورټي دغه امنیت نه چې کوم حکومت ورکړي و؟
مسئلہ دا چې زموږ د سم اداري دي یونیورسيټي خو بیا هم له اټانومس دي د دې کې پوسټ ډیپلایمنت چې دین هغه صرف دومره کارو کی چې د خلک کرټیل کی انګیج کی د دین زیات سکیورټي انټرنل لکه مین ډیپلایمنت هیومن ریسورس ډیپلایمنت چې دا دی واحد حل نه دی په خصوصي حالات کې خصوصي اقدامات کول غواړي هغه مونږ ته نخښوي.
او تاسو دا اوس چې کوم په خوشو بچا خان یونیورسيټي باندې په دې کې خاص کر د هاستل دا چې کوم واقعیت تاسو په خپل په یونیورسيټي کې سټوډنټ سره ملويږي سټوډنټ سره وایي د نه پس لکه په هاستلو کې زیرا خبره دی به یریږي ته به یو فکر وي نو آیا د دې طرف نه څه ډیماند څنګه مخته راغلي دی؟ او
چې کوم حالات کې نو یو خو به طالبان د ټول یونیورسيټي طالبان د دې چې د یونیورسيټي اډمنستریشن پکار دے چې په ټول صبح کې کم کم دی نه چې دی هغه ویجیلنس شي او عام سکیورټي چې کم نورمال حالات او غل دي نو پکار دی چې دلته دا پیغام سکیورټي چارج یو ریټایرډ فوجي دی وی کرنل دی وی بریګیډیر دی وی خو هغه واغه کوي چې د سکیورټي ګارد دا ټول میکانیزم ری دیم کو ته ضرورت دی. دریم د هاستل کې چې څومره اوټسایډرز دي پدې کې د سیاسي تنظیمونو ډېر راځي لاس وي د دغه تعاون به په کار وي پدې باندې د سیاسي ګوندونو یو غونډه په کار ده د طالبانو په لیول هم او د سیاسي اکابرینو په لیول هم چې دې ټول په اتفاق وشي دې حواله سره د طالبانو ډېر زیات خدشات دي چې پدې کې ډېر خلک داسې بیچاره ویره به اوس نه وي معلوم دغه سره سره د بازي یونیورسيټي دا سدي لکه صوابي یونیورسيټي شو لکه چاسدا وا لکه مردان دا چې دا غيو کریټیکل سیګنیفیکنس دی دا غيو ولټایل لوکیشنز دی رورل ایریاز کې دی دا په خبر یونیورسيټي خپل خصوصي حالات چې په یو چار دیواره کې تیز دی یونیورسيټي دی او کې ذکر ادمنستریشن دی نو دا د سمیت دی ته ان دی ویل یاره ګومل یونیورسيټي کې دوه دښتو باندې دا مطالب هم غواړي چې نو چې پنځي یونیورسيټي ادمنستریشن یونیورسيټي باندې دا علاج نه دی نو د دې هر یونیورسيټي خپل مخصوص حالات دي او دا انډیویډوال کیس ټو کیس بیسز باندې قتل واړی په دې کې د طالب تنظیمونو کردار دی د اساتذه تنظیمونو کردار دی د یونیورسيټي ادمنستریشن کردار دی سیاسي پارټیانو کردار دی ګورنر سیټ په کار د چې پرو اکټیو کردار واخلي سی ام سی ونو وایي چې موږ هم پورته شو او کینو د دې لپاره یو میکانیزم وګورئ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگ گئی د خوست قومي مشرانو او د مدني ټولنو یو شمیر غړو د خیبر پښتونخوا په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د تیر چهارشنبه ورځ برید پولي په دواړو غاړو کې د پښتونخوا د ترقۍ پر ضد د ځینو کړو پلان شوی سازش بولی. دوی د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د پیښې ذمہ‌وار کسان او ولس ته په ګوته کړي. نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست قومي مشرانو او مدني فعالان وایي هیڅوک حق نه لري چې په علمي او تحصیلي مرکزونو وسوال بریدونه وکړي ځکه په دې مرکزونو کې پرته لدې چې د کوم کاس فکر او نظریاتي مکتب په پام کې ونیول شي زده کړې کوي او روزل کیږي. د خوست مدني فعالان او قومي مشران د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې اصلي طرحان او پلان کوونکي پیدا او ولسته یې وښيي. مدني فعال فیض الله غمخور:
د پاچا خان پر پوهنتون برید د همدې لویې موخې لپاره ترسره شوی چې د پاچا خان د فکر لارویانو ته دا وښيي چې دلته د پاچا خان د آزادۍ پرمختګ او یووالي فکر نتیجه نه ورکوي. د خوست ولایت مدني ټولنې قومي مشران ځوانان د پاچا خان پر پوهنتون دا برید په کلکو ټکو غاندي.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار وایي چې په کابل او پېښور کې پر تعلیمي مرکزونو هممهاله بریدونه د یو شمېر استخباراتي کړیو داسې لوبه ده چې نه غواړي دا سیمه د علم په رڼا روښانه شي.
دا نه یوازې د پاچا خان په پوهنتون باندې برید، بلکې موږ تاسو د احمدشاه بابا مینه کې هم موږ شاهد دي چې د جینو ښوونځي سوځول کېږي، د هلکانو ښوونځي سوځول کېږي. دا همداسې یوه پلان شوې لوبه ده، نه غواړي چې پښتون قوم د تعلیم د لارې مخکې لاړ شي.
قومي مشر حامی منګل وویل
د علمي مرکز نه هر څوک مستفید کېږي، که موافق دی که مخالف دی، که د هر مکتب فکر چښتن دی. دا حق دوی هیچ چاته نشته چې په داسې علمي موسساتو نه عمل وکړي او د ښکلي استوزونو محصلین د مرګ کاندې ته وسپي.
د سیاسي چارو کارپوه عزیز الازلان د پاچا خان پر پوهنتون برید پر علم د جهالت او تورتم برید ګڼي.
زما پان په پاچا خان پوهنتون باندې د جهل حمله ده په علم باندې. هغه څوک چې دا ډول حمله سرته رسوي، زما په عقیده وه په ورځ د قیامت هم د دې اعمالو جزا دوی په خپله باندې وړي.
یاد دې وي چې د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون د تېرې چهارشنبه په ورځ یو شمېر وسلوالو برید وکړ چې له کابلۍ د یو پروفیسور په ګډون یو ویشت تنه د پوهنتون محصلان ووژل شول. د یاد پوهنتون مرستیال ډاکټر فضل رحیم مروت مشال راته ویلي چې د پاچا خان پوهنتون به د راتلونکي دوشنبه په ورځ یو ځل بیا د محصلانو پر مخ پرانستل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د مشال ریډیو د خپرونې هره ورځ ستاسو د سهار د نهو بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیغ په نیغه اورئ. د دې تر څنګ زموږ د خپرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اورېدلی شئ. ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پېښور او چارسدې د پېښو وروستو اکثره د پاکستان حکومت او پوځ د دغو پېښو ذمواري پر ګاونډو هېوادونو کې موجودي په ترهګرو ډلو اچوي، خو باید دوی اوس د پخوانۍ پالیسۍ نه راوځي او د داسې پېښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
په نیویارک ټایمز کې محمد حنیف جان لیکي د تیرې چهارشنبه په ورځ د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسوالو د امنی وروستو امنیتي چارواکو ویل دوی د ترهګرو ډلو خلاف جنگ ګټي، ځکه دغه وسوال په داسې ځایونو بریدونه کوي. سیاو میاشت وړاندې پاکستان د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو د حملې لومړی کال ولمانځه. په دغه حمله کې یو سل څلوېښت کسان چې زیاتره ماشومان وو ووژل شول. له دغه وروستو داسې ویل کېدل چې داسې پېښه به بیا ترسره نه شي، خو وسلوالو یو ځل بیا یوه تعلیمي اداره په نه کړه. له داسې حملو وروستو خلکو احتجاجونه وکړل، شمې بلې کړې، ګلونه یې د پیښې په ځای کې کېښودل او حتی د پاکستان پوځ یوه سندره هم خپره کړه چې دوی به د دښمن بچو ته هم تعلیم ورکوي، که څه هم د کام بچي په یو غیر محفوظه ټولنه کې اسکول ته ځي. له دې سره سره پروګرامونه وشو، خلکو خبرې وکړې، خو د دغو ماشومانو د میاندو او پلرونو پوښتنه تر اوسه امنیتي ادارو او پوځ ځواب نه کړه چې په اسکول کې د دوی د ماشومانو د تحفظ ذمهوار څوک وو. د چارسدې د پیښې وروسته د پوځ بیان وویل دا د ضربیازه په عملیاتو کامیابي ښایي چې وسوال اوس داسې بریدونه کوي. بلخوا ځینې امنیتي څیړونکي وایي دا د وسوالو لپاره یو آسان هدف دی چې سکولونه او کالجونه په نښه کوي. د وژل شوو زده کوونکو مور پلار سره بله لار نشته بغیر له دې چې د حکومت او پوځ نه دا پوښتنه وکړي چې د بچو د قاتلانو یې څه چل وشو. دا مور پلار وایي دوی خپل بچي زده کړو له لیږلي وو، دوی زده کوونکي او یا استادان وو، دوی تعلیمي ادارو ته د وسوالو سره د جنگ لپاره نه وو تللي او نه د شهادت لپاره تللي وو. دا هر څه د دوی بهادري نه ښایي، بلکې د دوی بے وسي ښایي چې دوی دونه بے وسه دي چې حتی ماشومان یې په سکول کې هم محفوظه نه دي او دا هر څه په دوی تپل شوي دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د هرې داسې پېښې وروستو وایي چې په دې کې یې دښمن لاس لري. لیکوال وایي د دغې پېښې وروستو یو خبریال په ټي وي وویل دا د پټانکوټ د پېښې ردعمل دی، او بیا هم دغه خبریال دا هم وویل هند پر خپله د پټانکوټ پېښه کړې ده. نو دلته پوښتنه دا ده چې آیا دوی د یو داسې بې رحمه دښمن سره مخامخ دي چې خپل عسکر هم وژني، نو ځکه د دوی بچي هم وژني. لیکوال وایي باید حکومت او پوځ په نورو هېوادونو د الزاماتو لګولو پر ځای په خپله د داسې پېښو مخنیوی وکړي، ځکه چې دوی د شهیدانو څخه کارخانه نه ده پرانستلې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګ یی پښتونخوا کې درنګ سات کې یو نیمه بجه کې دن کې د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل لاورو.
نن سهار په پېښور کوهاټ روډ له پندو چوک سره نږدې چاودنه کې درې کسان وژبل شوي دي. د پېښور پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي په چاودنه کې د یوې مدرسې د مشر قاضي صلاح الدین ګاډي په نښه کړل شوي چې پکې نوموړي سره د دوو ملګرو ژبل شوی دی. د پاکستان فوج وایي د خیبر پښتونخوا د چارسدې په باچا خان پوهنتون له بریدګرو سره د مرستو په تور یې 15 تنه نیولي دي. پرون د پېښور په کور هډکوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویاند آسم باجو خبریالانو ته ویل له بریدګرو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سمدا وړاندې د ودانۍ په جوړولو کې کار کړی و. د افغانستان د سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې وروستۍ ورځې لپاره د قطر په دوحه کې روانه ده. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد سلان نن مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې په لومړۍ ورځ په ښه توګه پای ته ورسېده او په دویمه ورځ کې د جګړې په ختمېدو د بشري حقونو د ښځو په برخه باندې خبرې کیږي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار په دوو خزینه پولیسو د نامعلومو وسلوالو لخوا حمله شوې. د هرات امنیه کمانډانی ویان عبدالرؤف احمدي مشال ریډیو ته ویلي چې دا پولیس د هرات په ښار کې د دوو موټر سایکل چلوونکو لخوا په ډزو وشتل شوي او سخت زخمیان شوي دي. د ننګرهار د هسکی مینه ولسوالۍ په چونګي سیمه کې په یوې هوایي بریدونو کې د داعش ډلې 15 وسلوال وژل شوي دي. داعش وسلوالو لا په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د اردن چارواکي وایي د هیواد ساتونکي هغه 12 تنه وژلي دي چې د شام له لورې اردن ته د اورېدو هڅه یې کوله. د اردن پوست پرون ویلي دي په یادو کسانو کې لسنو سره وسلې وي او ځینې بیا شام ته په بیرته تللو کې بریالي شوي دي. او د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واورې طوفان دی چې ورسره د ښار تړل شوی دی.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز د تازه مونږه همکار یعنی ساجمل وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورسپانو د اداریو مهمه برخه در تازه مونږه همکار احمد الله وړاندې کوي.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه د 400 پیښې پلټن لپاره د پیښور کمشنر په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده چې په 15 ورځو کې به رپورت پېښ کوي. د ترڅنګ دا فیصله هم کړې شوې ده چې د باچا خان یونیورسيټي امنیتي انتظاماتو کې غفلت کوونکو پر ضد به سخته کاروایی کولای شي. ورسپانه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو همیشا د غفلت نه ګټه پورته کړې او که اولس حکومت د ناقص امنیت ذمہوار ګڼي نو په حق دي، ځکه چې د ارمی پبلک سکول پیخی ورستو د اپیکس کمیټه په غونډه کې داوه وکړې شو چې د تعلیمي ادارو لپاره امنیتی انتظامات خکړې شوی دي، خو په حقیقت کې داسې نه و. ورسپانه لیکي چې ضرب عزب اپریشن په آخري مرحله کې دی او په تیښته مجبور وسلوالو نه د وړاندې څخه د زیاتې سختې کاروایی خطر وي، نو په کار ده چې حکومت د خپلو خامیانو او کمزوریانو بیا د سره جایزه واخلي او په نېشنل اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد کولو سره سره د پولیسو او د استخباراتي ادارو کارکردګي د هم خکړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اولس لپاره کار دی چې د سکیورټی په معاملاتو کې د صرف په ادارو انحصار نه کوي، بلکې خپل سترګې د هم خلاص ساتي او چې په کم ځای کې هم څه خطر ورته په نظر راشي نو قانون نافذونکي ادارې د پرې خبروي چې په فوري توګه مخنیوي وکړي شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سویټزرلند په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د سرمایه‌کارانو یو ګروپ ته خپل وینا کې وویل چې دوی داسې پاکستان غواړي چې نه صرف پخپل پرام نه محفوظه او خوشاله وي، بلکې په ټولو گاونډي ملکونو کې هم امن وي او دا سیمه د ترقۍ په مخ روانه شي. ورسپانه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د نړیوالې ورورولۍ او سرمایه‌کارانو په وړاندې د پاکستان کیس په کامیابۍ سره پیښ کړو، خو که نړیوال سرمایه‌کاران په پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي نو ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کېدو سره سره برآمدات کې هم اضافه کېدای شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اولس حالات بدلولو لپاره حکومت لا نیغ په نیغه هم څه ګامونه پورته کول پکار دي. د امن او امان سره سره د تعلیم، صحت او د صفایي سہولیات په ټول ملک کې په جنگي بنیادونو ښه کول پکار دي. د نه علاوه د معاشي ترقۍ ګټې عام اولس ته منتقل کول ضروری دي، کم چې نه کیږي نو حکومت لا په دې لړ کې د خپل کارکردګۍ جایزه اخستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې هافینګټن پوسټ ورسپاڼې په پاکستان کې د غیرت په نامه وجنو موضوع ته کتنه کړې ده. ورسپاڼې لیکي یو پاکستانی فلم چې د ښځو د غیرت په نوم وجنې پر موضوع جوړ دی د امریکا آسکر ایوارډ یا جایزې لپاره نامزد شوی دی. د دې دستاویزي فلم ډایرکټره شارمین عبید وایي چې له هېواده د دغه مسلې خاتمه غواړي، نو ځکه یې دا یو دستاویزي فلم جوړ کړی دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هېواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې لیکي چې د ناټو ائتلاف غړي هیوادونه په دې رضا دي چې باید له افغانستان سره اوس هم مرستې وشي. د مقالو مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې د فلمونو جوړونکي شارمین عبید چې فلم یې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی غواړي چې د فلم له نامزدګۍ سره په هیواد کې دننه یوې مهمې مسلې یعنی د غیرت په خاطر د ښځو وژنې مخنیوي طرف ته پام راوګرځوي. ورسپاڼه په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي ډلې عورت فاونډیشن لخوا لیکي چې په پاکستان کې هر کال خواوشا زر ښځې د دې لپاره د سزا په توګه سنګسارېږي چې کورنۍ او یا ټولنې له شرم سره مخامخ کړي وي. د ادارې په خبره کې دیشي د غشمیر لدې هم سیوایي ځکه چې دغه وژنې نه رپورټ کیږي. ورسپاڼه لیکي په 2015 کال کې پاکستانی سینټ د غیرت خاطر وژنې خلاف د بل په حق کې رای ورکړه چې له مخې هغه کسان له سزا نشي بچ کېدی چې په دغو پیښو کې ککړ وي، خو اوس هم لا دغه بل د قانون شکل نه دی خپل کړی چې له مله اوس هم بې له سزا د جرم ارتکاب کیږي. شرمین عبید ورسپاڼې ته ویلي چې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی دستاویزي فلم A Girl in the River – The Price of Forgiveness له لارې په هیواد کې د غیرت خاطر وژنې خاتمه غواړي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هیواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې ویلي دي چې د نیټو ملګري هیوادونه له افغانستان سره د ائتلاف مرستو ته په دوام ورکولو په مکمله توګه رضا دي. د جنوري پر 22 په پیرس کې خبریالانو سره په خبرو کې د نیټو دفاع وزیرانو د هغه غونډې چې یو ورځ مخکې په برسلز کې وشوه په حواله یې مرین کور جنرل جوزف ډنفورډ ویل چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې مدت د چا د بریا یا په بیلاتو تمام نشوه، خو د نوموړي په خبره د تیرو کلونو پرتله له افغان ځواکونو سره لږ نړیوال ځواکونه مل وو. ډنفورډ ویل نه غواړي چې 2018 کال هم د تیر کال په شان وي. دغه په خبره اوس هم ډیر کار پاتې دی او افغانستان لا هم د ائتلاف ملاتړ ته ضرورت لري. نوموړي ویل د ائتلاف غړو هیوادونو په دې اتفاق وښودلو چې خپلو سیاسي مشرانو ته به وایي چې د 2015 کال نه زده کړه وکړي او د هغې په بنیاد افغانستان کامیابۍ لپاره تیار کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د چین ولسمشر تهران ته د یوې کاري سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په دواړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شی جین فینګ چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لړل کېدو وروسته تهران ته تللی ول، وویل د ایران او چین ترمنځ د اړیکو د نوي باب پرانستلو ته هیله مند دی. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د شنبې په ورځ ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر حسن روحاني او وروسته مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره په تهران کې وکتل. شی جین پینګ تر دغو کتنو وروسته له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل، موږ تصمیم ونیوه چې خپلې دواړخیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو واړوو. هغه موضوع چې موږ سره تړي دا ده چې دواړه لوري باید له فرصت نه په استفادې په بېلابېلو برخو کې راکړه ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد زیات کړي، ځکه لا هم زموږ دواړخیزو ګټو ته په پام سره ځینې کلیدي مسایل شته. موږ باید هغه مسایل تقویه کړو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دغه کانفرنس کې ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي مرستو هم خبرې وسوې. دوی ویل د ټوریزم پر وړاندې مبارزه او په سیمه کې د افراطیت موجودیت هغه مسایل و چې د دواړو هیوادونو مشرانو ور باندې خبرې وکړي. د ټوریزم موضوع د افراطیت او تاوتریخوالي پر وړاندې مبارزه، د هغو اختلافاتو پر وړاندې مبارزه چې سیمه یې نیولې، په دواړو خیزو خبرو کې د تاکید یو مورد و. د چین له ولسمشر سره په دې سفر کې د دغه هیواد د کابینې شپږ وزیران ملګري دي. تر 2014 میلادي کال پورې د چین او ایران ترمنځ سوداګري د 250 میلیارډ ډالرو په اندازه ثابته پاتې وه، خو په 2015 میلادي کال کې د تیلو د بیو د ټیټېدو له کبله دغه رقم راکم شو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیر سخت را باندې تیر هر څه
ته یې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه دا زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یئ او اوس تاسو ته یوه نوې ونې دا خپرونه وړاندې کوو. دا خپرونه د نن نه پیلېږي. د دې خپرونې نوم دی تړون، چې هره اونۍ به تاسو دپاره زموږ همکار بوریوال کاکړ برابروي او په دې کې به تاسو د قبایلي سیمو د دود دستور په دغلته کې د میشتو قبیلو او دې سره تړلو په نورو موضوعاتو باندې هره اونۍ معلومات اوري. نو راځئ چې د دې لړۍ ړومبۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړو، تړون.
سلامونه او ستړي مسې، زه بوریوال کاکړی ماو تاسو د تړون خبرونې اوریدو ته بولم. د خبرونه د پښتنو د تاریخي سیمې شمالي وزیرستان په اړه ده. د خبرونې په فایل کې به تاسو ته د شمالي وزیرستان په اړه لنډ معلومات درکړو، بیا به د شمالي وزیرستان د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې به هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. د شمالي وزیرستان د پیداوار او قدرتي زیرمو په اړه هم اوریدلای سي او په پای کې به د دې سیمې د نومیالیو شخصیتونو په اړه هم واوري. داسې پښتانه به شاید ډیر وي چې شمالي وزیرستان به یې نه وي لیدلی، خو د هغوی پرتله به داسې پښتانه بیا لږ وي چې د شمالي وزیرستان نوم یې نه وي اوریدلی. د سیمې له یو قبایلي مشر ملک جان فراز وزیر څخه مې وپوښتل چې د مشال رادیو له لارې پښتنو ته د خپلې سیمې یعنی شمالي وزیرستان د جغرافیا په اړه معلومات وړاندې کړي. ملک جان فراز وزیر د خپلې سیمې جغرافیا داسې بیان کړه:
شمالي وزیرستان چې دی دغه لکه فاټا یو زون ته ایجنسی دو، او دغه جنوبی سایډ چې دی دا ملاو دی جنوبی وزیرستان سره، او مغربي سایډ یې چې دی دا ملاو دی د افغانستان سره، او شمالي سایډ یې چې دی دا د کرم ایجنسی سره دی، او لوند مشرقي سایډ یې دا د فاربندو سره ملاویږي.
د پښتنو د نورو سیمو غوندې شمالي وزیرستان هم د مرکز ترڅنګ یو شمېر نور واړه ښارګوټي لري. ملک جان فراز وزیر په دې اړه وایي:
شمالی وزیرستان مرکزی شہر آتا میران شاول سے ڈیر بٹ لو شہر اس آپریشن دربیاز سورت سے میرتا جی کیمرا پوٹینر سی آغام مکمل مسمار کرائی سوائی دائی ادے سے چنر کیم شاری ناوی اگر نا پس یو غاٹ شہر چوا آگا میرا لیوا اوور سرا بل شہر چردری می دتا خیل اوڑا اوڑا خر گوٹی نر چی کم دی پشے شاری نا چی دی پشے آغار از مگتائی دی گون دی اوور سرا پا دو سلی بندے دا سے اوڑا سا دی کنی ناوی او بل سپین موم چی دا سپین موم غدا سے یوویڑ غندے شار دائی پشے.
د شمالي وزیرستان د جغرافیا او شارګوټ پاړه مو له ملک جان فراز وزیره معلومات واورېده. اوس پښتنه دا ده چې په شمالي وزیرستان کې کومې پښتني قبیلې ژوند کوي، نوموړي په اړه داسې راته وویل:
په شمالي وزیرستان سے دوی غټه غټه قبیلې دي چې هغه باز دي پاغه سے یو دی وزیر او بل دی داوړ. وزیر چې دی په داسې لکه مداخل دی توری خیل دی ممید خیل کوم دی پشه او ورسره باکه خیل او جانی خیل دا دی وزیر غټ کبیلی دی او داوړ چې دی داوړ داسې لکه غټ چې سوبې یو بار داوړ ورته وی یو یو لار داوړ ورته وی په بار سی بیا داسې دی چې غټ غټ چې دی ممد خیل دی هغه نه پز به چر درې می همزونی دی همزونی نه مخ سي چر در په خیل میران سا چې هغه ته تپیزوت وی تپیر علاقې دوی سره دی وای
د تړون خبرونې په دې برخه کې د شمالي وزیرستان د ولس ژوند جواک ته کتنه کوو. د سیمې له قبایلي مشر ملک نثار علي خان څخه مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موقعو باندې خوشحالي کوي. نوموړي وویل
مونږ خو مطلب د اخترونه چې دي د اخترونو په موقع باندې مونږ بالکل خپلې خوشحالیانې کوو. خو بیا چې شادیانې وي کله واده وي نو د واده په موقع باندې هم مونږ خپلې خوښۍ مناو کوو. نوروز د افغانستان کې کوم مناو کېږي هغه به مونږ په شمالي وزیرستان کې باقاعده مطلب نندارې به کېدل. ټول په علاقایي کبډي ټورنمنټونه به د والیبال د فوټبال اوس په دې مس کې کرکټ هم راغلو چې هغه ډېر مشهور شو. د لوی اختر نه یوه ورځ مخکې به مونږ ملک اجدر ته تللو نو هلته کښې به خلک خپلې نقشې ویشتلې نظبازۍ به کېدلې. دا موقع باندې مونږ خپلې خوښۍ مناو کولې.
ملک نثار علي خان د دې خوښیو د انداز په اړه وویل
چې کله دا شدید مقابله چې وه چې شدید به وه نو زموږ په خپله په شمالي وزیرستان کښې خو به د دې انتظام نه و. خو دې ځای بنو نه به مونږ خلک به را تلل له یو کلي نه د بل کلي د ټوله شپه به دا مجلس و. مخکې خو به بجلۍ نه وي ګیسونه به یې لګولي وو او په هغې باندې به چې کوم د کله مجلس به کېدلو مدني مجلس به یې ورته ویلو د بجې والا او د مجلس چې کوم کسان به وي ګلوکاران به چې وي دا به د مجلس نه داسې را تاوېدل. نو دغه بالکل دا مونږ کښې وو او دا به مونږ کول.
ملک نثار علي خان وویل د شمالي وزیرستان ولس د خوشحالیو پرتله د غم پر وخت ډیره د یووالي څرګندونه کوي.
مونږ لکه څنګه چې خوښي په شریکه باندې کوو دغه شانتې مونږ غم هم د خپلو د ګاونډیانو سره د خپل کلي د مالت سره هغه په شریکه کوو. چې لکه چې یو سړی مړې وشي نو تر درې ورځې پورې خو د هغې کور نه مونږ چا په کور کښې به اور نه بلوې. مطلب د هغې خوراک څکاک زمونږ د خپل د کلي د محلې د طرفه وي د هغې چې کوم زیورونه دي هغه رشته دار وي بلکې د هغې هم دغه هغه مطلب مېلمستیا مونږ کوو که مېلمانه راځي هم او که هغه د کور خلک وي. دې نه علاوه داسې هم وړې وړې حادثې وشي نو مونږ غم د اظهار د پاره هغې کور ته دننه ورځو او هغې سره خپل غم شریکوو.
د ملک نثار علي خان په وینا په یو ټولنه کې که بنیادي رواجونه نه وي نو هلته ژوند ګران وي. نوموړی د شمالي وزیرستان په ټولنه کې د ښو رواجونو یادونه داسې کوي
لکه څرنګه چې بغیر د قانون نه ژوند نه تېرېږي دغه رنګې د رواج نه دغه رنګې د رواج د رسم نه. لکه مونږ مطلب چې چا مړې وشي نو مونږ مطلب هلته کښې ځو قبر ورته کنو هغې په عزت باندې ښخوو بیا راځو. دغه رنګې که د چا شادي وي هغې سره مونږ په هغې موقع باندې ځو راځو. په کلي قوم کښې یو داسې کس وي چې د هغې سره څوک زیاتۍ کوي نو مونږ د ټول کلي په سطح باندې د قوم په سطح باندې هغې روکتام کوو چې یاره ستا دا زیاتۍ دی دغه زیاتۍ مه کوو که بیا هم هغې نه ودرېږي. نو د ټول قوم مونږ کتلې دي زما خپله قوم دی د مونږ وینو چې د مظلوم سره قوم په یو ځای باندې ویلو مطلب ودرېږي شرونو که خبرېږو وینو چې قبر د پاره د جنازې د پاره غم شوی دی د هغې د تسلۍ د پاره څوک نه وي. نو مونږ زه دغه رواج غواړم چې زمونږ دا رواج د برقرار پاتې شي چې مونږ په غم او شادي کښې د کوم شرکت دی د برقرار پاتې شي.
نوموړی وایي په شمالي وزیرستان کښې د رواجونو په نامه داسې ناپوهۍ هم شتون لري چې باید ختم کړل سي.
په پښتنو کښې ځینې خبرې داسې دي چې هغه رنوتې شوي دي چې یاره زه خو غم زه به دا خامخا دا کار کوم زه خو یو زید اخیستی یم او دا زما پښتو خرابېږي هغه دا جهل جهل دی او روایت روایت دي. لکه دلته کښې دا جهل چې مونږ مېرمنې باندې تشدد کول دا زمونږ روایت نه دي دا یو جهل دی په دې قوم کښې به وي په هر ځای کښې به وي. نو دغه ته که څوک د روایت نوم ورکوي او که څوک بله نامه ورکوي دا یو بد کار دی چې په خپله مېرمن باندې په خپله خور په خپله لور باندې ته تشدد کوې. نو مونږ غواړو چې زمونږ خوندې دي زمونږ مندې دي چې د هغې کوم حقوق که هغه انسانیت ورکړي دي او که بشریت ورکړي دي که اسلام ورکړي دي چې هغې حقوق دوی ته میلاو چې هغې حق دی. زمونږ په خوندې لوڼو کښې تعلیم نه شته هغه به زه د حکومت کمې وبولم. مونږ که ویل غواړو چې راده شي ما ته د جنکۍ د پاره سکول د کالج دا د یونیورسټۍ دا در ته جوړې کړي. نو مونږ غواړو چې مونږ خپلې خوندې ته خپلې لوڼو ته تعلیم ورکړو.
ملک نثار علي خان وایي په شمالي وزیرستان کښې تېره سویو او روانو بدامنیو د دوی ټولنه له هر اړخه اغېزمنه کړې ده. د نوموړي په وینا تر ټولو لوی زیان دا دی چې د خلکو پر یو بل باور له منځه تللی دی
د بې باورۍ په سطح باندې د راشه درشه په سطح باندې په هره سطح باندې مونږ ته یو نقصان ورسېدلو. د چا سره څوک د زړه خبره نه شي کولی ځکه چې حالات داسې ځای ته رارسېدلي دي چې رور له خپل رور ته د زړه حالات نه شي ورکولی کلیوال د خپل کلي کس ته د زړه حالات نه شي ورکولی. نو د بې باورۍ خو تر دې حده نن رارسېدلې ده.
ملک نثار علي خان وایي دې حالاتو په ولس کښې شعور پیدا کړی او هغه خلک ډېر لږ وو چې د پښتانه کام د روایاتو مخالف وو.
دلته کې حالات دا سره پیدا شول هغه ډېر مطلب کم خلکو خو بس معاشره باندې دلته په علاقہ باندې هغه مطلب کنټرول حاصل کړو پیو نو یو شکل کې نو هغه خلک نه غوښتل هغه داسې نور نه برداشت کولو نور زمونږ چې کوم قبایل دي هغه ته لیواله ناست دي او غواړي چې زه خپل کلي ته داشم او په خپل ډول باندې هغه ته کې اتڼ واچوم او لیواله ناست دي چې مونږ وزیرستان یو ځل بیا خوشحاله ووینو.
کورنۍ ژوند
په شمالي وزیرستان کې روانو بدامنیو د نور وګړو غوندې د میرمنو پر ژوند هم زیات اغیز کړی دی. د یادې سیمې یو فعال مهک وزیرستاني وای د وزیرستان د میرمنو حالت د ترهګرۍ تر راغلي څپه وړاندې داسې نه وو لکه څنګه چې اوس دی. نوموړی وای چې که څه هم د شمالي وزیرستان نارینه په مجموعي توګه میرمنو ته ډیر د قدر په سترګه ګوري خو هلته د میرمنو په وړاندې تشدد او بې انصافي شتون لري، هغه هم د تعلیم نشتوالي له کبله. مهک وزیرستانی وویل دوی غواړي چې د شمالي وزیرستان نجونو ته دی هم د تعلیم لپاره ښه او خوندي زمینه برابر کړل سي.
مونږ چې څومره کورنۍ دي څومره جنکۍ دي مونږ ته د خپل د تعلیم حق ملاو شي، لکه څنګه چې پنجاب کې هر جنکۍ ته هر بچیان ته خپل حق ملاوي د شي خپل تعلیم خپل وظیفه چې څنګه دا رایټ ته څنګه دا رواج داسې د مونږ سره ګورنمنت کو خو مونږ چې څومره مونږ ته توان دی او هغه د ګورنمنت نه دی زه ګورنمنت ته د اپیل کوم چې ما سره د دې د تعلیم او د صحت مدد وکړي.
مهک وزیرستاني په شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو له کبله پر میرمنو راغلي حالت ته په اشاره وویل موږ داسې وزیرستان غواړو چې په آرام پکې ژوند وکړو.
د دوی بجې کې مو د خپې نو داسې وشول چې جد تیارې راغلې نو اې په مونږ باندې بمباري وکړه نو اې سره زموږ د ښځینه زموږ بچیان د مونږ کورونه وران شول او مونږ ته د دې نه ډېر تکلیف ورسېدو. اوس په مونږ کې داسې حالت روان دی چې زم چیرته ځای ته لاړه شم او زه د چا نه پوښتنه کوم او تپوس کوم. زه خپلې ماشومانې دپاره خپلې ښځې دپاره خپل تعلیم غواړم خپل صحت غواړم او څنګه چې ما وزیرستان کې مخکې 2001 نه مخکې زندگی وا زه داسې زندگی بیا غواړم.
د دې سیمې ګټه وټه
د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د پښتون وطن نه یوازې ترمځکه لاندې په پراخه کچه قدرتي زیرمې لري بلکې د ځمکې سر یې هم ډیر زرخیز دی. د شمالي وزیرستان پر حالاتو له نظر لرونکي خبریال احسان داوړ سره مو پر دې اړه خبرې وکړې چې د خپلې خبریالۍ تجربې ته په کتو دوی د شمالي وزیرستان قدرتي زیرمې څنګه ارزوي. احسان داوړ وویل د پاکستان د څېړنیزو ادارو او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو د پرمختګ ادارې د معلوماتو او شخصي مشاهدو پر اساس ویلی سي چې شمالي وزیرستان له قدرتي زیرمو ډکه سیمه ده.
نرلی د پتسیا ډینا واخله تر د پټل روډ باندې شوې پورې دلته هم راوتلی دي چې د تیرو د ګیس غټه چې کومه سرچینا ده په ټول ملک د دې چې کوم شاخونه دي هغه په ګورګورې کې او په بانډه د هوڅا کې نن سبا کار په لګیا دي. دویم د ایش په علاقه کې دلته غټه غټه سرچینې دي د تیلو او د ګیس او دا د بریټیش پټرولیم کمپنۍ چې کوم یو راپور دی هغه دا وایي چې دلته په عرب امارات نه هم زیاتې ماتي سرچینې دي د تیلو او د ډیزل او د پټرول او د ګیس. ورسره دلته د کرومایټ د کاپر د سونه د یورانیم خزانه دی د لاند ممتخل سره دلته شینکای ورته وی په دې غره باندې په 15 کیلومتره کې چکما سروې شوې ده په دې کې فلور کام سلويست ملین ټن کاپر پروت ته چنن صاحب مارکیټ کې د یو ټن د کاپر قیمت تر 2000 نه واخله 1000 ډالر پورې ده. کویلا خو مطلب مونږ یاد اونه چې کویلا سمره رازم سره د کرومایټ او د کویلې سمره غټه غټه خزانه دي بلکې په سواخ کې خود دینا ترسیل هم شروع شوه په شاوال کې اتیالاس پسلو کې چکما علاقہ دا جنگلاتو بند او یوایو ونه د لکونو روپی ونه دا د ځان غوزی د بلا چکما المنځه مونږ ورته وایو نشتر ورته وایو دومره دومره ونه دی خو د بده مرغه چې اوس په دې باندې د حکومت چک نشتا او په کټ کولو باندې لګیا دي چې د سره د شوال د جنگلات هم په ځوال باندې روان دي.
احسان داوڑ وای شمالی وزیرستان د کرهنی په ډګر کې هم په پراخه کچه پیداوار لري.
غنم کرل کے جی پٹول شمالی وزیرستان کے گرمی کے جوار کرل کے جی خاص طور سرا چکم دے میرلی علاقہ دا پدے کے غنم جوار پکال کے اور سرا چکم بار دا وردی پدے علاقہ کے ٹماٹر او سبزیاں نے چدی کنا ڈیر زیات پزیات میں دار سا کرل کے جی اور سرا پشاوال سیما کے ازان غزی چدی دا ڈیر زیات پزیات میں دار سرا مطلب اربوں روپے دے یو کال صرف ازان غزی رضی دمرا خف حاصل ہوئی او پر از مت کے چکم آلوگان کے گی دا دے دے کوالٹی یا دے معیار اندازہ تاسو دینا لگا ولے شئی چی پا عام مارکیٹ کے با پا 50 روپے دے آلوگان و دڑے تا ملاو شکو دے رزمت چکم آلوگان یا غابا پا 300 روپے بندے دا ایوا دڑے اخلی.
احسان داوڑ وویل د شمالی وزیرستان خلق د کرهنی ترڅنګ سرکاری نوکری کوي او هم په عرب هیوادونو کې په مزدوری پسې ورک دي.
مخک خو حکومت ویل چې څلور لاکھ آبادی ده خو اوس چې کم رجسٹریشن وشو کم خلق را اوتل دے درې تحصیلونا نو دا داس وشمرا چې په شل لاکھ نه دی وزیرستان آبادی زیاده په دې کې څلور زره پنځه زره استادان دي او ډېر زیات چې وي څلور پنځه زره دا نور چې کم په نوکاریانو باندې وي دا خو د سرکاري نوکاری حال دی. خلق سبق وایي تعلیم شته خو دومره زیات نه دی خو اکثره چې کم خلق دي د مونږ ټول بهر ملکونو ته مزدوری ته ځي هلته نه پیسې راوړي دلته بچي تعلیمونه پکوي ورسره ورسره خپل ژوند پکې راوي. زمونږ ډېر خلق چې دي په متحده عرب امارات او په سعودي عرب کې دي او څه خلق چې دي په قطر کې او ملایشیا کې دي خو ډېر کم دي.
نومیالی د دغې سیمې
شمالی وزیرستان په تاریخي توګه د پښتانه وطن یو مهم سیمه ګڼل کېږي. د دې سیمې شاعر او لیکوال دیدار وزیر وای هسي خو د شمالی وزیرستان د نومیالیو مشرانو شمیر زیات دی خو تر ټولو پکې حاجی میرزا علی خان پیژندل سوی اتل دی کوم چې د فقیر پی په نامه هم یادېږي.
شمالی وزیرستان کی حکومت ران تشوی دی هغه کې خزیر خبر د فقیر پی چې کوم د حاجی میرزا علی خان خو نړیوال شخصیت ته دنیا یې پیژني د یو د ازادۍ تحریک مبارزه پچانه پټانه ده د دې سره سره ملک خاندان یو نامه ده چې کوم د ټول د وزیرو د داوړ په مشترکه مشر چې کوم خاندان مداخل هغه د پیوړی کسر شوی دی د کوم د کلی د علاقې د ورس خدمت یې کولو داسې د علم په حواله سره خصوصي مې بل کس و یو اتل و تکرا کس و مولانا ګلمنیر نامې و هغې دا کوشش کړی دی چې په علاقه کې د اسلامي تعلیم د خورولو دپاره مدرسې مختلف پروګرامونه او په علاقه ولس کې به یې قدر و. بیا ملک محمد ابل د ټولو کوم د دوړو مشر و هغې کې هم داسې و چې وزیرستان په هغه خف خلک کې و ډېر کسان داسې دي خو اوس که د هر کس ډېر د مشر نما خلم چې دې کلي دا مشر دی نو دا تفصیل به ډېر د فهرست به رانه اوږد شي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د شمالي وزیرستان په اړه معلومات و اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. ز بوريوال کاکړ تر بلې خبرونه در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.